درنو اوریدونکو د ازاري رادیو یو بل خبرمانی تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه په فراه کې قومي مشران د 15 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هارولد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو د خبرونو تفصیل په فراه کې قومي مشران د 15 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅه کوي وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې د باغ پل له سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلې 19 خوشي کړي او 15 له ځان سره بیولې دي د فراه د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل
د باغپل د 1500 متر واخواته د طالبان عادي سړک ته یو رفر چې مامور د ولایت کې په وظیفه اداري کې کار کوي هغه شید کړی دی نور کسان ټول خوشی کړی 15 نفر نور تر اوسه دوی سره دي په 15 کې هم نه کارمند د دولت ته نه که نظامی بلکې باش کې بلکې هغه د کلی خلک
د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لپاره کول ډره وکړه خو تایید کړ چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولس مشر سره له افغانستان سره د دې نړیوال ادارې پر مرستو خبري کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادا کړی چې په سلو کې نیوی ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروس پاکې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان پاکستان او نایجیریا د نړۍ ورستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن ویروس پکې لمنځه نه دي تللي د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزارن یوشت پیښې ثبت شوې وې دا ویروس وژون کړي په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېرونی ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د ګزارن پر ضد د واکسین له کمپاینه به برخی شوې دي د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغي له عمله په حق ورسید امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراکل وریز دکړی کړی وی لیوی مدیره هیڅ ناروغ د ازادي رادیو مشانو مردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په ملي نه جوړه خوښینه ښکاره کړي او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي ده امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي رادیو سره کار وکړ د یو مود د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و د خبرونو لازادي رادیو اوري د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره کړی و په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وروسته لدی چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی شوی دا اختلاف سبب شو چې د امریکا د حکومت یو برخه پرچاو شي ترامپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بل خوانده د جنوري په شپږمه یعنی نن ورځ په پام کې نیول شوې ده د همدارز لیکلي له سی زوروسته باید بالاخره د جنوبی په جنوبی پولکی ستونزه د تل لپاره حل شي شغله ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوشتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر پولکی د دیواله د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د کډیو ترمنځ غونډه راغنده وه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هارالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخوانی شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتمي فزیک پوه وو او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهره په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور لمخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه دوه تنه نور ژوبل شول. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوې ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په 10 دا ورځ لمانځي. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسالو خبرې کړې وې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتر په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وايي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله لدی چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړي مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارک په اعلامیه کې ویل شوی چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 18 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خاصه د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینجی جامع تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خواسه دوی ډیر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او روسانو ته خپل ځان ډیر مهم جلوکي. ځکه چې موږ په افغانستان کې دوني روخ لرو، دوني اهمیت لرو او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی ست غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیان زدا ښکاره کوي کته چې دغه تحریمات ما سلیدي نه کوي زه تاسو ته درد سر جوړوي سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې پاکستان د بینجی جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري او غونه سابقه چې دوی لري غونه دغه نیمۍ ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوی سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې شایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه. او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
اوس په اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او څه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د افغان سولې په تړاو د جدي غونډه چې په همدې ورځو کې باید شوې وای ونه شوه. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې به پاکستان، امارات، سعودي، طالبان او امریکا برخه واخلي. افغان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون ویلي و چې اوس ځنډیدلې او خواهي هیڅ ونه شي. ورځپاڼه د جدید غونډې د نه جوړېدو لامل دا ښیي چې پر طالبانو ډیر فشار و چې باید د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دا ونه منله. سره مقاله لیکونکي یو بل لامل ته هم اشاره کړې چې هغه سعودي عربستان سره د طالبانو خړشوي اړیکې دي او په خبره دوی نه غوښتل چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په سر مقاله کې ویل شوی د طالبانو اړیکی هغه وخت سعودي سره خراب شول چې په هغه هیواد کې د دینی عالمانو یو ویلوی غونډه په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا وبلله. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا وروسته ډیرې جرمنیانو هم له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده. په مطلب کې راغلي نږدې نیمایي جرمنان غواړي چې خپل ځواکونه یې کورونو ته ستانه شي. ورځپاڼې کې په جرمني کې په دې اړه د وی تر سره شوی نظر پوښتنې پر بنسټ 48% جرمنان غواړي چې ځواکونه یې کورونو ته ستانه او په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو 90% بیا ردوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د جرمني 1300 سرتیری د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ځواکونو په روزنه بوختي. دا مطلب د لیکوال په خبره ده په داسې حال کې چې امریکا هم په دې غور کوي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه چې شمیر یې 2000 تنه ته رسیږي وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي هیواد دي کې د افغان سولې لپاره غونډې باید مثبتې پایلې ولري. په سر مقاله کې راغلي د زیاتره کورنیو او بهرنیو سوله دوستو او بشر دوستو بنسټونو او سیاسي شنونکو پام په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دوه مخي پاکستان پر ژمنو باور یو ستره تیروتنه ده. سر مقاله لیکونکي په ابوظبي کې افغان پلاوي سره د طالبانو د استازو د نه کتلو په برخه کې هم پاکستان ګرام بولي وای دا کار د هغه هیواد او یو شمیر نورو مخرجو هیوادونو په لمسون شوی دی، خو په سر مقاله کې په مشخص ډول د بل کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخص شي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عامو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. نور حل د فیروزی عزیزی پر راپور کې ووري.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نور ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب عقا فهیم د شنبه په ورځ د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې زیانمنو سیمو نقشې برابر کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کېدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاش خطراتی کې یعنی در معبر سیلاب
د ګوښونو کموال معنی ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځای نه جوړ نشي، که جوړیږي هم کلک او مستحکم دی. نو کله چې په یو سیمه کې کیدونکې پیښې تشخیص کیږي موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځای نه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویدنې، سیلابونو، واورې ښویدنې